په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو رسپانو او خبري ایجنسیونو لیکنې درورو. خبرونه له منور شاه ورو.
د خبرونو سرټکی د قبایلی ضلعو په صوبایي انتخاباتو کې آزاد امیدوارانو تر ټولو ډیر سیټونه ګټلي. وزیر اعظم عمران خان نن له امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره ملاقات کوي. او ایران ویلي د تیل وړونکو نیول شوي برطانوي بیړۍ کارکونکو محفوظ او په ښه حالت کې دي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې د ټولو 14 صوبایي څوکیو نتیجې اعلان شوې. د انتخاباتو د کمیشن تر مخه د جولای په 6مه ترسره شوو. د انتخاباتو کې آزاد امیدوارانو شپږ، تحریک انصاف 15، جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند 3 او عوامي نېشنل ګوند او جماعت اسلامي 1 څوکۍ ګټلې ده. په کورمه کې بیا د انتخاباتو د کمیشن چارواکي نور سید خان ویلي دي چې په حلقه 1 باندې د محمد جمیل آزاد امیدوار لخوا اعتراض شوه دی او په دغه کې بیا وټونو شمیره کیږي. دغه سیټ یعنی حلقه نمبر 1 د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند ریاض شاهین ګټلې ده. د آزاد او منصفانه انتخاباتو په اړه غیر حکومتي ادارې فافین پرون جاری کړی خپل ریپورت کې ویل کسه هم په دې انتخاباتو کې د وټونو اچولو شریکه مو خو ډیر په ښه طریقه ترسره شول. د یادې ادارې بیان سرور باری بیگام شالې ویل ویل
دا انتخابات ډیر په پورم نه توګه وشو. حتی چې 2013 کال کې شو انتخاباتو نه هم دا ډیر پورم نه وو. په لومړي ځل 2009 کاندیدانو نیغ په نیغه په انتخاباتو کې برخه واخیسته او د یو ځای نه هم داسې راپور رانغلی چې چا زنانه وټونه اچولو ته نوی پریښودي.
بلخوا د شمالي وزیرستان او کورمه په شمول د ځینو برخو ناکام شو امیدواران د انتخاباتو په ورځ د درغلیو تورونه لګولي وو. خو انتخاباتي کمیشن وایي که په رسمي ډول ورسره شکایت درج شي نو کاروایی به پکوي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي وسلوالو ماتې خوړلې نو اوس ځکه د عامو خلکو په ځایونو هم بریدونه کوي. پرون په ډېر اسماعیل خان کې په دوو جدا جدا بریدونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 13 نور ژوبل شوي دي. د دې صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي په دې اړه تېر ماسخوتن مشال لري ته وویل
ان شاء الله تعالی هغه شب ته لیر دوباره نشي راتله او د دهشتګردۍ ملا موږ ماته کړی ده. خیبر پښتونخوا کې د شروع نه ځکه 15-20 سال پورې د دهشتګردۍ لهر تر شوی دی. دی وجه نه موږ هر وخت الرټ وي زموږ فورسز. خو دا چې سافټ ټارګټ چې دی هغه ډېر اساني ټارګټ کول.
په ډېر اسماعیل خان کې په پرونیو بریدونو کې په وجل شو کې سلور پولیس والا هم شامل دي. د دې بریدونو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې. د بلوچستان په سلور ضلعو کې له نن څخه د ګوزان یا پولیو رنس پر ضد ورځنی کمپاین پیل شو. په کوټه کې د پولیو ضد بیړني مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ تېره شپه مشال لري ته ویل د سین صوبې ته سلما په نصیر آباد، جعفر آباد، جل مکسی او صحبت پور ضلعو کې دا کمپاین وروسته له هغې شروع شو چې د روانې میاشتې په اوله اونۍ کې د بلوچستان په خلا عبدالله کې او جعفر آباد کې د پولیو نوي دوه کیسونه رپورټ شول. نوموړی وایي په دې کمپاین کې به له 15 لکو څخه زیاتو ماشومانو ته د یاد رنځ د مخنیوي څاڅکي ورکول کېږي. ډاکټر آفتاب کاکړ زیاته کړه چې د جولای په 9 به په کوټه او قلعه عبدالله کې هم د پولیو پر ضد کمپاین کیږي. په پاکستان کې سږ کال د جولای تر 8 نیټې د پولیو یو سلویخ کیسونه مخې ته راغلي. تاسو د مشال لري خبرونه اورئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په سپینه ماڼۍ کې له امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره ملاقات کوي. په دې ملاقات کې به ټرمپ په عمران خان ټینګار کوي چې په پاکستان کې دننه د ترهګرو ډلو پر ضد اقدامات او د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. د وزیر اعظم جوړېدو وروسته امریکا ته د عمران خان دا اولنی سفر دی او په اول وار له ولسمشر ټرمپ سره ملاقات کوي. نوموړی به په دې درې ورځني سفر کې د امریکا د دفاع وزارت، امنیت، توانایي او خزانې له چارواکو سره هم ملاقاتونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او پاکستان تعلقات ترنګلي دي. واشنگټن په افغانستان کې خپل 18 کلنه جګړه ختمول غواړي. د ولسمشر ټرمپ انتظامی یو اعلی چارواکي خبریالانو ته ویلي چې د عمران خان د دې سفر مقصد د افغانستان د سولې لپاره د اسلام آباد په مضبوطې همکارۍ ټینګار کول دي او دا چې په پاکستان کې د وسلوالو او ترهګرو ډلو پر ضد روانو وروستیو کاروایانو ته دوام ورکړي. بلخوا افغان حکومت وایي تمه ده چې امریکا به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره په پاکستان فشار واچوي. دا څرګندونې بیګا د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي له مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړې او زیاته کړه.
موږ کله منو چې امریکایان د پاکستان د پالیسیو د بدلون لپاره اړین فشارونه وارد کړي. دا سفر لکه څنګه چې خپل امریکایان ورته اشاره کړي، داسې سفر نه دی چې کوم هیواد ته امتیاز ورکړل شي، پرته له دې چې پاکستانی لوري ته په واضح توګه وویل شي چې د طالبانو د ملاتړ لاس په سر شي او بالاخره د پاکستان په خاوره کې د طالبانو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
امریکا او افغانستان په بیا بیا پاکستان تورنوي چې په خپل خاوره طالبانو ته محفوظ پټنځایونه ورکوي، خو پاکستان دا تورونه تل رد کړي دي. ایرانی ټلویزیون وایي د برتانیا تیل وړونکي نیول شوي بیړۍ ټول د رشکار کوونکي محفوظ دي. د برتانیا وزیر اعظم تیریسا می به نن یوه بیړنۍ غونډه کوي چې پکې به د ایران لخوا درې ورځې وړاندې د دغه بیړۍ د نیولو په اړه بحث کوي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته په استول شوي خط کې برتانیا ویلي چې دا بیړۍ د خپل قانوني حق په استعمالولو د امان له سمندري حدونو تیرېدله چې ایراني ځواکونه نیولې ده. بلخوا په هرمزګان صوبه کې د بندرونو او سمندري چارو د ادارې مشر د ایران سرکاري ټلویزیون ته ویلي چې د دې بیړۍ نیول شوي دریش کارکوونکي په عباس بندر کې دي او روغتیايي حالت یې ښه دی. او بل خبر دا چې د یوکرین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ګوند د هیواد په پارلماني انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې ده. په پرونیو انتخاباتو کې 15 ګوندونو برخه واخیسته چې پکې د خلکو خدمتګار په نوم د زیلنسکی ګوند تر ټولو ډېرې څوکۍ وګټلې. نوموړی چې پخوانی مزاحیا اداکار پاتې شوی، خلکو یې د غرب پلو اصلاحاتو ملاتړ کړی دی. دا اتر دې د مدمشال خبرونه او سترته زمنګ خبریال احمد الله د کرنسوی بای او موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1950 روپۍ شپېته پیسې اخستل کیږي او 1080 روپۍ دیرش پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1090 روپۍ 50 پیسې او 200 روپۍ 50 پیسې، یو ایرو 1080 روپۍ 80 پیسې او 1090 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 340 روپۍ 45 پیسې او 340 روپۍ شپېته پیسې، یو سعودي ریال 240 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ 80 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 490 پیسې او 1 روپۍ 690 پیسې او 218 ایراني ریال په پاکستانی روپی اخستې کیږي او 215 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 20، په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15.5 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دردونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان انتخاباتي کمیشن په قبایلی ضلع کې د خیبر پختونخوا سمدای د 1400 لپاره د 6 جولای د ټاکنو غیر حتمی نتیجې اعلان کړې دي. د ادارې ویان وایي د انتخاباتو هغه ناکامه نوماندان چې پر انتخاباتي عمل او یا هم پر نتایجو یې اعتراض لري قانوني لارې خپلول شي. پرون پر اسماعیل خان کې پاکستان او طالبانو په دوه جلا جلا بریدونو کې لکه لګاته کسان وژل. د چارو یو شون کې وایي د هیواد استخبارات د ترهګر بریدونو د مخنیوي په چاره کې پاتې راغلي دي.
جنوبی اضلاع کې راغلي 30% او دا قسمه خلک شته دي دا انډیا استرالیا راکېشي.
او ټاکل شوی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره وګوري. یو شنن کې وایي تر دا منځ د اعتماد یوې فضا جوړول د دواړو لوریو لپاره یو چیلنج دی.
نا اعتباری او اختلاف ډیر زیات دی. خدا به قتل غواړي هغه څومره حدا پورې چې کم د اختلافي نقطې دي هغه کمول شي.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. مرزو ولنای موضوع ته د پاکستان انتخاباتي کمیشن بیګا د جنوبی وزیرستان د 142 حلقې د انتخاباتو غیر حتمی نتیجې اعلان کړې. د صوبایي سملای د څوکۍ د جمعیت علماء اسلام فیډلې یو نوماند حافظ حسام الدین ګټلې ده. د دې حلقې د ټاکنو ځینو ناکامو نوماندانو پر ګټونکو هغو په انتخاباتو کې د درغلې تورونه لګولې دي. سیلاب مسعود حال راکوي.
د سولي وزیرستان انتخابی عمل حلقہ یوسل دیار لاس چې نتیجه یې د ځنې پولنګ سټېشنونو د وټونو صندوقونو په وخت نه را رسېدلو په وجه ځنډېدلې وه. تېر ماښام نه د ورځې یې غیر حتمي نتیجه واورولای شوه چې د کومې په مطابق د جمعیت العلماء اسلام امیدوار حافظ اصحاب الدین لاس زر درې سوه شپږ پنځوس وټونو په وړلو بریالی وګرځاوه شو. دا هغوی په مقابلې کښې آزاد امیدوار عبدالوحید خان مسعود نه زره شپږ سوه یو کم اتیا وټونو په اخیستلو دویمی راغی بریالی نه شه چې کوم دغه نتیجه رده کړې د جمعیت په ګوند یې د درغلۍ تور پورې کړی دی. عبدالوحید خان مسعود وایي
سټېشن سے دس دہ ایک سو تینتیس ہوتی نا یہ گانا ہو رہا بریدر نیم سو ہوتی نا جڑ کر بل سے تینتیس ہوتی نا یہ سر چھ لگا ہو لے چھ سو تینتیس گانا جڑ کر داد می سر جو پائیو سو دا ریزلٹ می چیلنج کرا دا ہمیشہ الیکشن کمیشن تھا سو میری درخواست پر کری
دی جمعیت سنگشتون دی عبدالوحید خان مسعود دا الزام نہ مانی دی قومی اسمبلی استاذہ اپسولی وزیرستان سے دی جمعیت مشر مولانا جمال الدین مسعود پدغا لڑکش د جمعیت د موقف پدارنگ سپینوائی کوي
الیکشن شوائی دا عادل جد شفاف ایو دو شمال نا خوشگوار واکی آنا دو شوی مخیا سرا سیو تا سلائی حد شی آپ مانل بنشش کاری شی باکی تک سپریم کورت آدرینی که های کورت آدرینی دا اونو دیده یو جمهوری حاک تای
مشال ریجو دغا هر سا چه دی سلی وزیرستان زیلی الیکشن کمیشنر آصف خان په مخ شکشش ول اغوی وویل
کوم ځای کې شک دی د اظهارو سره کوم فارم تینتالیس دی او کوم چې دی د ده پولنګ ایجنټ سره دی هغه د دې کمپیر کړي چې کوم ځای کې ده ته هغه ملګري فرق که نه نو هغه چې دی هغه د بیا موږ سره ټیک اپ کړي بیا مونږ فردر په هغې الیکشن کمیشن نه دایرین سوال وکړو زمونږ اختیار یې مونږ به یې وکړو.
دا د یادوي چې په دغې حلقې کښې ټولو نولس امیدوارانو چې په کوم کښې پنځو د سیاسي ګوندونو سره تعلق لرلو نورو څوارلس په آزاد حیثیت برخه واخیسته. دلته د وټونو شمېر دوه لکه اتلس زره اته سوه پنځه دېرش وه چې په کوم کښې خالي پنځه دېرش زره درې سوه اتلس وټرانو خپله رایه ورکړه او څلور سوه پنځه اتیا وټونه د شمېر په وخت ورټل رد کړای شول. په دغې عمل کښې نرینهوو څلېرویشت زره نهه سوه پنځه پنځوس او ښځیناوو لس زره درې سوه درې شپېته وټونه واچول. د وټونو شره شپاړس ټکی یا پوینټ څوارلس وه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو
په کورم کې د خالی پورس پر هلکا یو سلوته د شو ټاکنو نتیجه درول شوې ده. چارواکي وایي دا ځکه چې ځینو نوماندانو په یاد هلکه کې دا چول شو رایو د بیا شمیرلو غوښتنه کړې ده. د سیاسي ګوندونو نوماندانو او هم خپلواکو هغو په ټاکنو کې د درغلۍ تورونه لګولي. چارواکي دغه خبرې بیا نه مني. طارق اورکزی معلومات راکوي.
په کورما کې د یوسل اتم حلقې د انتخاباتو کمیشن مشر نور سعید خان ویلي دي چې د یاد حلقې ختمي نتیجه یې ودرولې ده ځکه چې آزاد امیدوار محمد جمیل لومړی نتیجه رد کړې او د وټونو د بیا شمیرلو غوښتنه کړې ده. نور سعید خان وایي د پیر په ورځ به له لسو بجو د رایو بیا شمیرنه پیلېږي چې تر مکمل کېدو وروسته د یاد حلقې نتیجه به جاری کولی شي.
دا جمیل طرف نه ریکاؤنٹنگ درخواست شوی دی او الیکشن کمیشن باوند دی چې پانچ پرسنټ نه زیات کم ووټ وي هغه ته به خامخا ریکاؤنٹنگ کاږي. هر میرا سراد او تیلی ورو جرګه حال ته شفټ کوو چې دې نن دوه ورځې لاګي درې ورځې لاګي اته لاګي څو ورځې لاګي نن به موږ دا شروع کوو دي چې کاندیډیټ ټول راشه بیګا ما نوټس ته دری کړه دا ټول په چې دا اندري شوی دی څه شوی دی به په مخ کې ټول راوځي دا الله فنا یې پرې ګنتی ته یو یو بلټ پیپر ته راوځو.
په یو سل اتم حلقه کې د هفته پر ورځ د صوبایي څوکۍ لپاره انتخابات شي ول چې پکې د خیر ختمي نتیجې تر مخه د جمعیت العلماء اسلام فیډ ډلې ریاض شاهین بنگش اول مقام ترلاسه کړی دی. په هغه ورځ د یاد حلقې د یوسل پنځه دېرش پولنګ سټېشنو د وټونو شمیرنه تر کېدو وروسته ریاض شاهین بنگش یولس زره نهه سوه اته څلوېښت رای ترلاسه کړی دي. په انتخاباتو کې 11,500 ووټونه په اخستو محمد جمیل دریم پوزیشن راغلی دی. په یو سل اتم حلقه کې یو شمیر سیاسي ګوندونه او آزاد نمایندگان په دغه خبره متفق دي چې د جولای پر شلمه په شو انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده او غوښتنه کوي چې هلته دی یو وار بیا انتخابات وشي. آزاد امیدوار پټان عبدالخالق وایي موږ دا موندلې ده چې په ټاکنو کې درغلي شوې او په دغه کې انتخاباتي کمیشن حکومتي چارواکي د نمایندګانو ایجنټان او د هغوی پلاویان لاس لري.
اول دفتر نے پوچھا کہ سر ابھی پخبل چاول دے کنا بل چوتا چاول او کدی چاول نے دادا منو کرے سر پوکی می ترکے چاول پیسے کئی ور کو پکڑا چھو تو خانے بندیا گاتی رسی او بے پٹ خانے تر بنی سوال شی نوزن کدا ٹول دے کاڈ خانے والا چکل جائے سر کئی ور چاول چمر شو دے او پٹ خانے بن دا ور تر آرو تر غل چمر دے تر چو پر دی چھ ملبو نے شو دے میں دارا کم خبر کول دا مت پر عوام دے پر ہم او دواروں دے پر ہم دے دمائی سی خبر ہے.
بل خو دا انتخابات کمیشن زائی مشر نو سعید خان دا درغلیو دا ٹول ترونا ردوی او وای چھ ہلتا تے ٹاکن شفاف او منصفانہ شوی دی. تاریخ رگزے مشال ریڈیو ضلع کرم.
دا مشال ریڈیو دا ب میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن پرون نو وخت د شمالي وزیرستان د دوو او د نیمه قبالي سیمو د یوې څوکۍ غیر حتمی نتیجې اعلان کړي. د شمالي وزیرستان پر هلکو یو آزاد او یو د واکمن تحریک انصاف ګوند امیدوار بری ترلاسه کړی دی. د نیمه قبالي سیمو څوکۍ بیا د جمعیت العلماء اسلام فیډلې یو نوماند ګټلې ده. بلخوا د شمالي وزیرستان د یو سلو یو لسمې حلقې او همداراز د نیمه قبالي سیمو د ټاکنو ځینې نوماندان د الیکشن کمیشن دغه خبرې کړې نتیجې نه مني او په احتجاج دي. عمر وزیر معلومات راکوي.
پرون ماښام انتخاباتي کمیشن لخوا قبایلی ضلع شمالي وزیرستان پی کې 112 صوبایي اسمبلی څوکۍ نتیجې اعلان شوې. د غیر حتمی نتیجو سره سم آزاد امیدوار میر کلام وزیر یا د څوکۍ په 2,050 ووټونو اخیستلو ګټلې. شمالي وزیرستان حلقہ پی کې 112 باندې ټول 1,018,011 رجسٹرډ ووټونه ول چې 65% مجموعي رایه اچول شوه. د نارینه و رایه اچولو شمیره 20% او د خزینه 12.3% راغله. شمالي وزیرستان 111 حلقه څوکۍ د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ ولاړ اقبال وزیر 1,200 ووټونو په ترلاسه کولو ګټلې. یا دا حلقہ کې ټول 1,03,350 رجسٹرډ شوي ووټونه ول چې مجموعي ډول 25% رایه اچول شوي. د غلطه د نارینه و رایه اچولو شمیر 33% او د خزینه 18% راغله. جمعیت علما اسلام فی او نور آزاد امیدواران د یو سل یو لسمې حلقه تحصیل شوه پولینګ سټیشنو نتایجو پر ضد د پرون نه په احتجاج دي او تور پورې کوي چې دغه سټیشنو کې درغلي شوې. نتایج یې نه مانی او شوه کې د بیا ریپولینګ یا لسره انتخابات وشي. په دې اړه شمالي وزیرستان انتخابي کمیشن چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې شمالي وزیرستان کې انتخابات آزاد پرمنه او شفاف شوي. کم اعتراضات چې راغلي نو د قانون سره سم یې داغې نوټس اخستی. هم دا ډول نیمه قبایلي سیمو یوه څوکۍ پی کې 115 کې د غیر حتمی نتیجو تر مخه د جمعیت علما اسلام فی کاندید محمد شعیب د پاکستان تحریک انصاف کاندید عابدالرحمن 1,023 ووټونو په مقابله کې 1,102 ووټونه اخستی او پشپګ او یا اضافي رائے سره کامیاب ګرځول شوې. یا د حلقہ کې مجموعي ټچول شوې رائے 25% دي چې 14% نارینه او 14% خزینه رائے شامل دي. هلته قبایلستان تحریک دغه نتیجې رد کړې چې پرون یې په دارا کې لاریون کړی وو او د جمعیت علما اسلام فی کاندید سره په مقابله پاکستان تحریک انصاف کاندید عابدالرحمن هم دغه نتیجې رد کړې دي او پرون ماښام ریټرنینګ افسر دغه نتیجې ودرولې او د بیا ګینتی یا شمیرلو حکم یې کړی. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریڈیو دا
حکومت پرون په مومندو کې د صوبایي سملای پر دوه حلقو د شو انتخاباتو حتمی نتیجې اعلان کړي. مومندو کې د شلمې جولای په شو د انتخاباتو کې د عوامي نشتلګون نثار مومند او یو آزاد امیدوار عباس رحمان د بریالۍ کاندیدانو په توګه اعلان شوی دی. نثار مومند وایي د خپلې سیمې د بیرته رغولو لپاره به هلې ځلې کوي. عباس رحمان بیا مشال لیډو ته ویلي چې د مومند په هغو سیمو کې چې ډېرې وروسته پاتې دي به د صحت، تعلیم او اوبو اسانتیاوې برابروي. د شانواز ترکزی رپورټ.
د محمود الیکشن کمشنر پرون د صوبایي اسمبلی لپاره د انتخاب شوی غړو په شمول د ټولو امیدوارانو اخیرنی سرکاري نتیجو فارم یو کم 500 جاری کړی چې له مخې د پی کې یو سل او درې نه د عوامي نسل ګوند نثار مومند د 1258 رایو اخیستو سره کامیاب ګرځولی، ولې د پی کې یو سل او څلور نه آزاد امیدوار عباس رحمان د 1023 شپېته وټونو په اغستو کامیاب ګرځولی دی. نثار مومند په ټولو قبایلي ضلعو کې یوازینی منتخب د صوبایي اسمبلی غړی دی چې د عوامي نېشنل ګوند په ټکټ کامیاب ګرځېدلی. 50 کلن نثار مومند د کوزه محمود 51 اوسېدونکی دی چې له دې وړاندې هم درې وار د قومي اسمبلی لپاره په ټاکنو کې برخه اخیستې وه، ولې په هغه وختونو کې ناکامه شوی. نثار مومند د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه په اسمبلی کې نه یوازې د محمودو بلکې د قبایلي ضلعو په ستونزو به هم خبرې کوي.
موږ واپس قبایلي اضلاع څنګه آبادو؟ ټول د ټرنو ډېر کم راغې، دا ولې کم راغې؟ دا خلک ټول بهر تللي دي، مزدورو پسې تللي دي، د دشګردانو ماجر شوي دي، ریفیوجیز دي. نو دغه به مونږ کوشش کوو چې خپل وطن آباد کړو. زمونږ وطن کې ډېر لوی ریسورس دی، ډېر لوی مدنیات دي، دغه خپل ریسورس مدنیات په کار باندې راولو. زما سیاست مخکم دا وسم دا دی به هم دای چې زبا د ټولي قبایلي سیمې او د ټولو پښتنو د پاره چې کوم ځکه مسلې زبا غزې ته زم خپل ټایم به ورکوم، کدا لاهوري، کدا اسلام آبادی، کدا کراچی.
عباس رحمان د بر محمد شاتی خیل وسیدون کړي او لدی وړاندې د هغه مشر ورور بلال رحمان پر لپسې دوه وار د محمود نه په آزاد حیثیت د قومي اسمبلی غړی انتخاب شوی، ولی موجوده وخت کې بل ورور هلال رحمان د سنت اف پاکستان غړی هم دی. عباس رحمان په اول وار د صوبایي اسمبلی په څوکۍ کاندید وو چې 13 ورځې د بریالیتوب سرکاري اعلان شوی. عباس رحمان هم مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه به کوشش کوي چې د غټو غټو ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. د باجوړ ضلع الیکشن کمشنر لخوا د غیر سرکاري نتیجو اعلان خوشوي چې تر مخې د پی ٹی آئی انور زیب، د پی ٹی آئی اجمل خان او د جماعت اسلامی سراج الدین خان له ټولو زیات ووټونه اخیستي دي او ممکنه ده نن سرکاري نتیجې هم اعلان کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
هم د انتخاباتو په دغه په حواله یو بل رپورٹ لرو. اردوونکو، په پاکستان کې د پارلماني او انتخاباتي چارو د څار غیر حکومتي ادارې فافن په قبایلي ضلعو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی د څوکیو لپاره د 6 جولای انتخابات د تسلۍ وړ بدللي او د دې په وینا چې د ټاکنو دغه عمل د 13 کال د عام انتخاباتو هغې پرتله زیات پورم نه و. د دې ادارې په خبره د دې وروستیو انتخاباتو په اړه شکایتونه مخې ته نه دي راغلي، خو د انتخاباتو پر ورځ د کورمې او شمالي وزیرستان په شمول په بېلابېلو ضلعو کې نمایندانو د انتخاباتو په بهیر اعتراضونه یا په دغه عمل اعتراضونه کړي دي. د الیکشن کمیشن چارواکي وایي معترض نمایندان یا خلک کولی شي په الیکشن ټریبیونل کې خپل اپیلونه جمع یا دایر کړي. له اسلام آباد د احمد الله رپورټ.
پرون د اتوار په مازیګر پاکستان کې په پارلماني سیاست او ټاکنو نظر لرونکو غیر حکومتي ادارې فافن په قبایلي ضلعو کې د انتخاباتو په حق خپل راپور جاری کړو چې پکې ویلي دي په انتخاباتو کې د ووټونو اچولو شمیره 2013 کال کې شو انتخاباتو نه لګشان کم وه، خو په مجموعي توګه دا ځل انتخابات د تیر کال په نسبت ډیر ښه وو. د یادې ادارې مرکزي ویان سرور باری تیر ماخوستن مشال ریډیو ته وویل دا انتخابات ډیر په پوره نتوګه وشو، حتی چې 2013
اتلسم کال کې شو انتخاباتو نه هم دا ډیر پورم نه وو. په لومړي ځل دوه زنانو کاندیدانو نیغ په نیغه په انتخاباتو کې برخه واخیسته او د یو ځای نه هم داسې څه راپور رانغلی چې چا زنانه ووټونه اچولو ته نه وي پرېښودي او یا د کلي مشرانو داسې څه معاهده کړي وي چې زنانه به ووټ اچولو لپاره پولینګ سټېشنو ته نه ځي. په مجموعي توګه د یو ګوند لخوا داسې څه شکایات مخې ته رانغلل چې الیکشن کمیشن عملیې د چا حمایت کړی وي او یا یې څه قسمه درغلي کړي وي. نو ګڼو چې دا ډیر تاریخي انتخابات شوي دي او موږ دا راپور د هغه شاوخوا زر تربیت یافته غیر جانبداره او متعلقه سیمو سره تعلق لرونکي کسان چې ورته موږ ټریننګ ورکړی وو هغوی د معلوماتو پر اساس تیار کړی دی. بلخوا د انتخاباتو په ورځ د کورمې او شمالي وزیرستان په شمول د قبایلي ضلعو د مختلفو برخو نه نمایندانو په انتخاباتو اعتراض هم کړی دی. د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد وایي که څوک هم څه قسمه اعتراضات لري نو الیکشن ټریبیونل کې دی اپیل وکړي.
کله څوک الیکشن وبایلي او هغه اعتراض یا اپیل دایر کول غواړي نو د هغې لپاره الیکشن ټریبیونل جوړېږي او یو طریقه کار مطابق دوی به اپیل جمع کړي. څنګه د عدالتي کاروایي ده او طریقه باندې به کیس روان شي. دا به خبره دا ده چې که څوک انټری کول غواړي دوباره نو هغې د ډسټریکټ ریټرن دفتر ته یو درخواست ورکړي او ډسټریکټ ریټرن دفتر بیا هغې باندې یو ټیم ورکړي مقرر کړي چې چېرې دوباره د چا سره اعتراض وي.
د یادونه دا چې 2013 کال په مئی میاشت کې د پاکستان په آئین کې تر 15 بدلون وروسته فاټا په خیبر پختونخوا صوبه ورګډه کړل شوه او په یاد سیمه کې په لومړي ځل د صوبایي اسمبلۍ لپاره انتخابات وشول.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر وایي د صوبې امنیت د بخوا پرتله ښه شوی او دا چې دوی د ترهګرو د پشا کولو په چاره کې تر ډېره بریالي شوي دي. شوکت یوسفزی د خبر په داسې حال کې کوي چې طالبانو په ډېر اسماعیل خان کې د اتوار په ورځ یعنې پرون د دوو جلا جلا بریدونو چې یو پکې ځانمرګ یو ذمهواري منلې ده. په دغو حملو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. د چارو ځینې شنونکي وایي طالبان لا هم د منظمو حملو کولو توان لري او د پاکستان استخبارات یې په مخنیوي کې ناکام شوی دی. مجید بابر معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې وسلوال طالبان اوس هغه قوت نه لري چې په تیرو وختونو کې به یې څنګه ترهګریز فعالیتونه کول. نو ځکه اوس ولسي ځایونه په نښه کوي. تېره ورځ د ډېر اسماعیل خان په یو پولیس تاڼه او بیا په یو روغتون د هغه ځانمرګي برید نه پس چې پکې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي ول. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وویل
لهر تر شوی دی دیو جن موږ هر وخت الرټي زمو فورسز خدا دې چې سافټ ټارګټ چې دی هغه د اساني ټارګټ کول سکیورټي لیفټ ورته نشم ویل. لیکن دا دې چې موږ د پاره چیلنج ضرور دی ځکه چې الیکشن شوی دی زمو ټول فورسز توجه هغه طرف ته و او دا په خلا په خپل سره هغه الیکشن چې دی ډېر په خانداز کې وشو نو هغه نه هغه فائدہ او چتکړه و دا یو سافټ ټارګټ.
شوکت یوسفزی تیر مخام مشال ریډیو ته زیاتکړه چې حکومت فعل نه دی او د نېشنل اکشن پلان تر مخه هر وخت چانیز عملیات روان وي. د دې په خبره تر دا مهال په زورګونو شکمن کسان نیولې شوې دي.
د نېشنل اکشن پلان په تاسو سره گرفتاران دلته شي دي بل یو صبح کې نه دي شي دي زورګونو کې دي پېښور نه شي دي مردان نه شي دي تفدی نه شي دي په نوخار نه شي دي یو ځای نه دی پاتې. یو اپریشن شو شي نو ډېر کسان نیولې شي بیا یې سکرینینګ کې دي بیا سخلاص شي سپاتې شي نو چې کوم پاتې شي هغه مختلف تنظیمو سرداري تعلق وابستګي راخي
خلک دے. خبلخوا د امنیتی او دفاعي چارو پوه پخوانی د پوز بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې د ډېر اسماعیل خان برید ډېر په منظم انداز پلان شوی و. د ده په خبره وسلوال اوس هم د دا ډول بریدونو جوګه دي او دا د استخباراتو ناکامي ده.
چې کوم پختونخوا جنوبي ازلاد می دی چې راغی 3% او دا خصم خلک چې کوم دی نو هغه موجود بشته دي. سورزه امن کې تیری شي نو د پولیس والا ما او زمونږ جنور داري دي نو هغه هغه الرټ نوی څنګه چاہیے لپاره پکار دي. مطلب دا خو ډېر منظم پلان جوړ شو چې مخکې به په تلاشۍ باندې حمله کیږي هلته به چې مرګ جوب لو شي هغه به هسپتال ته راځي نو هسپتال کې بیا ورته خودکش بمبار چې کوم دی نو هغه کېنولی ورته هلته انټینیس فیلیر راکی شي.
د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی زیاتوي چې د ډېر اسماعیل خان د برید نه پس په سیمه کې چانیز عملیات پیل شوي دي او د ځانمرګي بریدګر د سحری خاکه هم جاری کړل شوې ده. داوه کوي چې ډېر زر به د دې برید ذمہوار ونیول شي.
د مجید بابر رپورټ اوریدونکو د مشال رادیو دا په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کې دونکو دي. د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د 15 صوبایي څوکیو نتیجې اعلان شوې او په کورمه کې د یوې حلقې د وټونو بیا شمېر له وجې یې نتیجه ځنډول شوې ده. د کمیشن د انتخاباتو د کمیشن تر مخه د جولای په 6 ترسره شو د انتخاباتو کې آزاد امیدوارانو شپږ، تحریک انصاف 15، جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند 2، عوامي نېشنل ګوند او جماعت اسلامي یوې څوکۍ ګټلې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي وسلوالو ماتې خوړلې، نو اوس ځکه د عامو خلکو په ځایونو بریدونه کوي خو بریالي به نشي. پرون په ډېر اسماعیل خان کې په دوو جدا جدا بریدونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 13 نور ژوبل شوي چې ذمواري یې تحریک طالبان پاکستان منلې. په کوټه کې د پولیو ضد بیړنې مرکز وایي له نن څخه د بلوچستان په نصیر آباد، جعفر آباد، جلمکسی او صحبت پور ضلعو کې د پولیو ضد ورځنی کمپاین پیل شوی دی چې په کې به له 15 لک څخه زیاتو ماشومانو ته ویکسین ورکول کیږي. سږ کال د جولای تر 8 په پاکستان کې د پولیو 1 لک ریپورت شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په سپینه ماڼۍ کې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره ملاقات کوي. په دې ملاقات کې به ټرمپ په عمران خان ټینګار کوي چې په پاکستان کې دننه د ترهګرو ډلو پر ضد اقدامات او د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. بل خو افغان حکومت وایي تمه ده چې امریکا به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره په پاکستان فشار واچوي. امریکا او افغانستان په بیا بیا پاکستان تورنوي چې په خپل خاوره طالبانو ته محفوظ پټنځایونه ورکوي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. ایرانی ټلویزیون وایي د برتانیا تیل وړونکو نیول شوې بیړۍ ټول دریش کارکونکي محفوظ دي. د برتانیا وزیر اعظم تیری سامی به نن یوه بیړنۍ غونډه کوي چې په کې به د ایران لخوا درې ورځې وړاندې د دغه بیړۍ د نیولو په اړه بحث کیږي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له احمد الله اورو.
آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا برخه جوړیدونکو قبایلي ضلعو کې پړومبي ځل د صوبایي اسمبلۍ لپاره انتخابات په پرامنه او ښه ماحول کې وشول او د ټاکنو کمیشن تر مخه په انتخاباتو کې شپږ آزاد امیدوارانو نه علاوه په 15 چوکیو د پاکستان تحریک انصاف کاندیدانو، په 3 د جمعیت علما اسلام فیډلې او په یو چوکۍ د جماعت اسلامي او عوامي نېشنل ګوند کاندیدان کامیاب شول. ورسپانه لیکي تر اوسه د کم ګوند لخوا په انتخاباتو کې د درغلۍ او تورونه نه دي لګولې شوي، خو بیا هم که څوک قسم اعتراضات لري نو قانون موجود دی اپیل دی وکړي. ورسپانه لیکي د انتخاباتو وروسته اوس په کار ده چې د قبایلي ضلعو د ترقۍ لپاره د کارونه وکړی شي او حکومت چې کوم وعده کړی و چې هر کال به یادو ضلعو لپاره 100 ارب روپۍ بیلوي نو هغه دې پرې په صحیح توګه خرچ کړي. دې سره سره نوي منتخب استازو له هم په کار دي چې په سیمو کې ولس ته کوم قسمه مشکلات رامخې توي نو هغې د حل کولو لپاره د ګامونه پورته کړي. جنګ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د کامیابو مذاکراتو په نتیجه جکه طالبانو په جزوی توګه په افغانستان کې د امریکا فوج په موجودګۍ رضامندی خودلې ده. خود ټولو نه مهمه معاملات د دزبندۍ او طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو شروع کولو ده او د عمل کامیابی سره په افغانستان کې د مسلې حل راوستلو لپاره لار خلاصې دی شي. نو امریکا غواړي چې په دې مرحله کې پاکستان خپل کردار ولوبوي. ورسپانه لیکي د پاکستان امن د افغانستان امن سره تړلې شوې ده. نو پاکستان له دې لړکې په سنجیدګۍ سره کوششونه کول پکار دي. د ترڅنګ امریکا له هم د پاکستان ګټې په نظر کې ساتل پکار دي او کشمیر په شمول هند سره ټول خپل منځي شخړو هوارولو لړکې د کردار ولوبوي. دا نورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د غړي په اسلام آباد کې دا وینا چې پاکستانی معیشت بهتري لپاره حکومت له اپوزیشن سره سلا مشورې کول پکار دي بالکل صحیح خبره ده. نورسپانه لیکي دا وخت د اپوزیشن ګوندونو مشران د درغلي تورونو له وجې په زندان کې دي چې له وجې په ملک کې سیاسي تاوتریخوالی ډیر زیات دی. که حکومت غواړي چې ملک دا وخت د کم معاشي بحران سره مخ دی دې نه یې راوبه نو لومبه به ورته ملک په سیاسي توګه مستحکم کول وی. ورسپانه لیکي د ټولو پر وړاندې دا چې د حکومت لخوا ملکی معیشت بهتري لپاره پورته کړی شو ګامونو تر اوسه څه ګټوري نتیجې راونه وتلې، نو ورلا پکار دي چې په ګډه سره د ملک د مشکل حالاتو راوباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هندای ورسپانه انډیا ټوډے لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره ملاقات کوي چې پکې به د دواړو هیوادونو د تعلقاتو ښه کولو هڅه وشي. بلخوا د الجزیرا ټلویزیون پر پاڼه خبره شوې او لیکنه وایي په افغانستان کې ګڼ شمېر ځوانان له آیس نومې نشې وروسته د نشو پر ګولیو وخت شوي دي چې د لیکنې تر مخه افغان دولت هڅه کوي دغه ځوانان له دې نشې راوګرځوي. د دوړو لیکنو تفصیل له منور شاورو.
د هندي ورځپاڼې انډیا ټوډے په یو لیکنه کې راغلی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپل رسمي درې ورځني سفر په واشنگټن کې دی چې پکې نن له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره هم ملاقات کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو ښه کولو هڅه کوي. د ولسمشر جوړېدو نه پس ټرمپ په پاکستان نیوکه کړې وې. په دغه هیواد یې پوځي مرستې بندې کړې وې او له اسلام آباد یې د ترهګرۍ پر ضد لا نورو اقداماتو غوښتنه کړې وه. ورځپاڼه لیکي په دې ملاقات کې به امریکایي مشرتابه هڅه کوي چې پاکستان د په هیواد کې د ترهګرو وسلوالو ډلو پر ضد فیصله کون ګامونه پورته کړي او د افغانستان د سولې لپاره له طالبانو سره په خبرو اترو کې مرسته وکړي. د عمران خان له دې سفر نه وړاندې په آخري وار پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د 2015 کال په اکتوبر کې د امریکا دوره کړې وه. د ورځپاڼې په وینا د ولسمشر ټرمپ د واکمنۍ په موده کې د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې زیاتره خرابې پاتې شوې. نوموړي په ډاګه ویلي وو چې پاکستان یې هیواد ته یوازې له دروغو بل هیڅ نه دی ورکړي. د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټننت جنرال فیض حمید هم د عمران خان سره په دې سفر کې ملګري دي. انډیا ټوډے لیکي د افغانستان د سولې لپاره طالبان مذاکراتو ته پراوستلو د پاکستان د رول ستاینه شوې ده او داسې ښکاري چې د جماعت دعوا د مشر حافظ سعید پر ضد د ترهګرۍ د مالی مرستو مقدمه درج کول هم د هند او امریکا اندېښنو ته جواب ویل وي. بلخوا د الجزیره ټلویزیون په ویبپاڼه خپور شوی یو ریپورت کې راغلی د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د شلو ځوانانو یوې ډلې د هغې نشې په اړه بحث شروع کړی چې نن سبا په ځوانانو کې دود شوی. د پوهنتون زده کوونکی دریش کلن غرزه وای د کی ټیبلټ په نوم د نشه دغه ګولې د هم خوړلې او زیاتوي چې د دې په وړاندې د 400 پیمو نشه هیڅ نه ده. د دې ریپورت تر مخه په خلکو کې د پوډرو نشه مشهورې د ډیر وخت اخیسته و خو دا ګولې او آیس نشه په ډیر لږ وخت کې مشهور شول. الجزیره ټلویزیون په دې لړ کې په ننګرهار، کندوز او کابل ولایتونو کې د یو شمیر داسې ځوانانو سره خبرې کړي چې دا نشه په خپل هم کړې و. په جلال آباد کې د درملو په یو دکان کې کارکونکو محمد وای د نشه دا ګولې په هر ځای کې ملاويږي خو په دې ګولېو کې ساه چول شوې په دې اړه معلومات ډېر کم دي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د دې ګولېو په شمول د ټولو نشو پر ضد پراخ عملیات شروع کړي دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د تهران او لندن ترمنځ د ایران له لوري د برتانیا د یوې تیل وړونکې بیړۍ تر نیول کېدو وروسته اړیکې ترنګلې شوې دي. لندن په فارس خلیج کې د ایران دغه اقدام غندلی دی. تهران ولی دغه بیړۍ یې له یوې ایرانۍ کب نیونکې کښتۍ سره تر ټکر وروسته نیولې. تفصیل نوریاس نوری اورو.
ایران وایي د نیول شوې برتانوي کښتۍ ټوله 23 عمله مسونه او روغتیایي وضعیت ډېر ښه دی خو لندن د تهران لخوا د دې کښتۍ نیول کېدل غندلي او ویلي چې هغې د عمان په اوبو کې په قانوني توګه فعالیت کوو. د ایران د هرمزګان ولایت د بندرونو او د سمندري چارو د ادارې مشر الا مراد عفیفی پور دا خبره د ایران دولتي تلویزیون ته کړې خو په دې اړه چې دغه عمله چیرته لیږدول شوې څه نه دي ویلي. لندن په فارس خلیج کې د برېټانیا د بیرغ لرونکي بیړۍ نیول غندلی او هغه د دښمنۍ یو عمل بللی خو تهران دغه ادارت کړی او ویلي دي چې دغه کښتۍ ځکه نیولې چې د ټکر په یوه پیښه کې ښکېله وه. په هرمز تنګي او ورڅیرمو اوبو کې وروستیو اقداماتو د ایران او لویدیځ ترمنځ ترنګلتیا نوې لوړو ته پورته کړې چې ورسره د وسلوال کړکېچ ویره زیاته شوې او په نړۍ کې د تیلو بیې او د بیړۍ چلونې بیمې هم لوړې کړې دي. د برېټانیا د دفاع وزیر ایم پینی مورډاونز د شنبې په ورځ د ایران لخوا د ستینا امپیرو په نوم د دې تیل لیږدونکې کښتۍ نیول دښمنانه عمل وبلله او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جرمی هونت بیا ویلي چې خپل ایراني سیال جواد ظریف سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته شدیده نهیلي ښودلې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې ظریف د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي برېټانوي بیړۍ چې ایران ادعا کوي نړیوال قانون مات کړی باید تر خوشې کېدو مخکې له قانوني پروسې تېره شي. د برېټانیا حکومت کې د دې قضیې په اړه په لوړ کچه د بیړنۍ شورا دوه غونډې کړې دي. لومړۍ غونډې وروسته د بهرنیو چارو وزیر هانټ وویل تهران په خطرناکه لاره روان دی او په وړاندې یې سنجول شوی خو سخت اقدام ګواښ وکړ. له دوهمې غونډې وروسته هانټ وویل برېټانیا غواړي چې ترنګلتیا راکمه کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې د دې برېټانوي کښتۍ نیول د نړیوال قانون سره روښانه په ټکر کې دی. په هغه لیک چې برېټانیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته استولی او رسنیو کاپي لیدلې ویل شوي چې د تیلو دغه کښتۍ د عمان په اوبو کې په قانوني مسیر کې وه چې ایراني ځواکونه ورنږدې شول. په لیک ویل شوی برتانیا نه وړي له ایران سره په تقابل کې ولویږي، خو دا د نه منلو وړ دی او هغو کښتیو ته چې په قانوني توګه د نړیوالو لخوا د په رسمیت پیژندل شوو اوبو په تنګیو کې تګ راتګ کوي دا یو ډیر پاروونکی اقدام دی. ایران ویلي د تیلو دغه کښتۍ وروسته له هغې ونیوله چې له یوې کب نیونکې ایراني کښتۍ سره یې ټکر وکړ، هغه ادعا چې برتانیا او د نیول شوي کښتۍ شرکت رد کړی ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مهال د امریکا په درې ورځنی رسمي سفر دی ټاکل شوی. نوموړی بندن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. دا شی د وزیر اعظم د امریکا د سفر د اسلام آباد او واشنگتن د خراب اړیکو د بیرته رغولو د سیمې په تیره د افغانستان د امنیت او د پاکستان د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره څومره مهم دی دا به د مجید بابر په رپورټ کې وګورو.
د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چې نن به وزیر اعظم عمران خان په واشنگتن کې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ملاقات کوي. په دې ملاقات کې به په افغانستان کې د امن ترڅنګ د سیمې په امنیت، دوه اړخیزه همکارۍ، تجارت او سرمایه کاری خبرې کیږي. په تیرو څو کلونو کې د پاکستان او امریکا تعلقات د کړکیچ سره مخ ول. آیا د عمران خان دا سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو په لړ کې کوم مهم رول لوبولی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په نیویارک کې سیرونکی جهانگیر خټک وایي چې د دې سفر نه مخکې د امریکا لخوا بلوس بیلتون غوښتونکي ډله، بلوس لیبریشن آرمی ترهګر ډله ګرځول او د پاکستان لخوا د حافظ سعید گرفتاري هغه ګامونه دي چې د دواړو هیوادونو لخوا په تعلقاتو کې د ښه کولو په لړ کې سنجیدگی په ګوته کوي او زیاتوي.
دې سره امریکا او د پاکستان تعلقاتو کې چې کم سر لګونته خواله دي هغه د فارن لار کولاوي دي. ضروري نه ده چې دا یو ورځ کې مخشي ځکه چې نایتباری او اختلاف ډېر زیات دی. درچه پاکستان او امریکا دواړه د وخت افغانستان کې امنیت وضع حقولو او التکی یو تړون د پاره همکاري کوي یو بل سره، خو اختلافي نقطې لا اوس هم ډېرې موجوده دي. کتاب قتل غواړي چې ولسمشر ټرمپ او عمران خان ترمنځ کمې خبرې اترې کیږي دو کې هغه څومره حدا پورې چې کم د اختلافي نقطې دي هغه کمول شي.
د ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره د ملاقات نه علاوه تر دا مهال د عمران خان د نورو ملاقاتونو په اړه په رسمي توګه سندې دی ویل شوی، خو په واشنگتن کې د پاکستانی جیو ټلویزیون بیورو چیف عظیم میا تیر ماخام مشال ریډیو ته ویل چې عمران خان با یو شمیر نورو امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه هم کوي.
زما پاند په دې سفر کې به عمران خان درې مهم ملاقاتونه کوي. یو د امریکا په کانګرس کې د پاکستانی کاکس سره، بل د بهرنیو چارو د کمیټې سره، بل په امریکا کې پاکستانی کاروباریانو سره، او درې مهم ملاقات به د سپیکر نینسی پلوزی سره کوي.
دا مهال پاکستان د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د سیډونکي جهانگیر خټک نه مې وپوښتل چې آیا امریکا په اقتصادي توګه د پاکستان سره مرسته کولی شي؟ نو هغه وایي
بالکل کولی شي. ګورې پاکستان چې کم موجوده اقتصادي ستونزې دي هغو کې امریکا چرته نه چرته یو کردار هم شته دی. مثلا ایف اے ٹی ایف اړه چې کم پاکستان دا وخت هغه په گری لسٹ کې دی، هغه په وجه باندې پاکستان ته دا وخت تقریبا لس ارب ڈالر تجارتی نقصان کی گی لگیا دی. کا ایف اے ٹی ایف گری لسٹ نه پاکستان نوم لري شي نو دې طرف پاکستان کې سرمایه کاری زیاتې دی شي. امریکې د طرفه پاکستان هغه فهرست کې شامل شوی دی نوم چې کم امریکا محفوظ نه ګڼي، هغه په وجه پاکستان کے سرمایہ کاری لگا راضی لگیا رے. امریکہ پاکستان نم دہا کا فہرست نہ لری کہ ہگا ہم ڈیر مدد کو لے شی.
پتیرو سلور کالو کی داد کم پاکستانی وزیر اعظم امریکہ تھاڑوں بے سفر دے ددین مخ کی د 2015 کال پ اکتوبر کی د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پخوانی ولس مشر باراک اوباما پ بلنا د امریکہ سفر کھڑے وو.
د مجید بابر رپورٹ او سپینی ماڑے او هم پاکستانی حکومت تایید کړی چې د امریکا له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په نننۍ لیدنه کې به د غنو نور مهمو دوړخیزو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې او ثبات په اړه هم بحث وشي. د افغانستان د ولسمشر یو بیان بیګا د مشال لړیو افغان څنګه ته ویل دوی هلمند چې امریکا به پر پاکستان د افغانستان د سولې پروانو هڅو کې د رښتونی همکارۍ لپاره فشار راوړي. پاکستان ویلی د افغانستان د روغ جوړ په چارو کې بخپلې مرستې و نسپموي. سفیول الله ستانکزه رپورټ راکوي.
د افغانستان حکومت وایي چې امریکا تمه لري څو پر پاکستان اړین فشارونه راولي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره په خپلو سیاستونو کې بدلون راولي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی بیګا ازادي راډیو ته وویل موږ هیله منیو چې امریکایان د پاکستان د پالیسیو د بدلون لپاره اړین فشارونه وارد کړي. دا سفر لکه څنګه چې خپل امریکایان ورته اشاره کړې داسې سفر نه دی چې کوم هیواد ته امتیاز ورکړل شي، پرته له دې چې پاکستاني لوري ته په واضح توګه وویل شي چې هغوی د خپل سیاستونه بدل کړي. د طالبانو د ملاتړ لاس په سر شي او بالاخره د پاکستان په خاوره کې د طالبانو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. په تعصب سره چې تر اوسه د جدي اقداماتو شاهد نه وو او د پاکستان له خاورې زموږ د هیواد پر ضد نا اعلان شوې جګړه باید بنده شي او زموږ خلک په سوله کې ژوند وکړي. د افغانستان حکومت تل انتقاد کړی لکه څنګه چې لازمه ده پاکستان د افغانستان د سولې لپاره همکاري نه ده کړې. عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه لومړی وار دی چې امریکا ته سفر کړی او هغه هم داسې یو وخت چې هیواد یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د دغو ستونزو یو لویه برخه وروسته له هغه محسوس شو چې امریکا تیر کال په پاکستان سلګونه میلیونه ډالره بند کړل. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبره پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې امریکا تیر ایستې ده. د پاکستان استدلال بیا دا دی چې دوی په خپل د ترهګرۍ قربانیان دي او تر خپل وسې هڅه کړې چې له تروریستانو سره مبارزه وکړي. پاکستان د جون په 28مه د افغان ولسمشر اشرف غنی کوربه هم او ژمنې کړې چې د افغانستان د سولې او ثبات پر اوستلو کې به هڅه کوي. آیا واقعا به امریکا د افغانستان د سولې او ثبات لپاره پر پاکستان لازم فشارونه راولي او دا هیواد به اړ باسي څو مرسته وکړي؟ همدا پوښتنه مو د ناټو د پخواني سلاکار او د افغان حکومت له اوسني منتقد واشنگتن میشتي شفیق همدم څخه کړې ده.
د افغانستان د سولې مسله د عمران خان د پاره وسیله ده چې هغه له ترامپ سره وګوري. خو د پاکستان جنډا ټول اقتصادي ده چې پاکستان ته څنګه نور مالی مرسته ترلاسه کړي او ځینې تعزیرات چې د امریکا له خوا په هغه کومکونو وزه شوي هغه د لمنځه لاړ شي. خو بدون شکه چې ترامپ به هغه خبرونه غوښتنه کوي د افغانستان د سولې په اړه دوی د مرستې او ملاتړ، مګر زه شخصا په دې باندې ډاډمن نه یم چې واقعا پاکستان صادقانه کوم چې دلته وعده او تعهد کوي برتل ته په افغانستان کې په سیمه کې هغه تطبیق کړي.
همدم پر افغان حکومت انتقاد کوي چې په لوی لاس یې د خبره امریکا سره په وروستیو څو میاشتو کې سیالي کړي او ځان یې منځوي کړی دی. افغان حکومت وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د سیمې خاصتا پاکستان همکاري اړینه ده او دا هیواد باید په هغه اجماع کې رغند رول ولري چې افغان حکومت یې د جوړولو په لټه کې دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوویشت.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د سولې د هغې یوې هوکړې ملاتړ کوي چې ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي. د دې سازمان د جنرل سیکرټري مرستیالې آمینې محمد پرون یکشنبه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د سولې په روان بهیر او بحثونو کې باید د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو غوښتنو ته ځانګړی ځای ورکړل شي. نوموړي کابل ته په خپل دورځني سفر کې له افغان چارواکو سره د سولې پر روانو هڅو او په افغانستان کې د بشري او ښځو حقونو په څیر موضوعاتو خبرې کړي. تفصیل له واصل وساله اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي د سولې په روانو بحثونو کې باید هغه کسان ګډون وکړي چې د افغانانو له حقونو په رښتینې توګه دفاع وکړي. دغه سازمان د عمومي منشي سرمرستیالې امینه محمد د یک شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناشته ته ویل چې دوی د سولې د هغې پروسې ملاتړ کوي چې ټول افغانانو ته د منلو او پکې د ښځو حقونه خوندي وي. کله چې د سولې په اړه تګلاره ټاکل کیږي د خلکو د استازو سهم پکې د اندېښنې وړ دی. بل دا چې د خلکو استازي هلته په کومو موضوعاتو بحث کوي. تاسو د مسکو او دوهې ناستې وارزوي او د لړۍ بروانه وي. زما په نظر په دغه بهیر کې د خلکو رښتینی استازیتوب مهم دی. دا هم باید هیر نه کړو چې دغه بهیر د ښځو له مرکزي ګډون پرته نتیجه نشي لرلای. د ملګرو ملتونو څلور کسیز پلاوی په دوه ورځني سفر کابل ته راغلی وو او د دغه سفر په لړ کې د ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره د سولې، بشري حقونو او د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه خبرې وکړې او بامیان ولایت ته هم سفر درلود. امینه محمد د سولې او انتخاباتو په تړاو د پوښتنې ته په ځواب کې چې تاسو ته کوم یو لومړیتوب لري داسې ویل.
And if we are to do justice to peace that is to be sustainable,
ka mug de talpat adalat aw sole tengasht wadu no mug de de chare la para waqta artya laru aw da bahir bayat tol man lawi intikhabat bal bahas da che pa september ke da zmalanda da dua ha mozwat de che pa yow masir ke bayat taqib shi
peace and an ownership of that peace by everyone
da pa sal ke da che la de urandi pa afghanistan ke da america safir janbas la khabar yalano sara da urustay siyasi malumat o da sharikawlo pa nas ke wili che ka هم انتخابات او سوله دواړه مهم دي خو امریکا ته سوله لومړی توپ لري په دروستیو کې په دوحه کې د افغان سیاسيونو او طالبانو د غړو ترمنځ د سوله بین افغاني خبرې وشوه چې حکومت او خلک یې تر یو بریده هیله من کړی دي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د شنبه پرس د کابل ښار په ملي سمپوزیم کې د وینا پر مهال ویل چې سوله د افغانانو بنسټیز اړتیا ده او حکومت د سوله د ټینګښت لپاره کلکه اراده لري
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیو مخنیوي ادارې او چارواکي وایي د صوبې په یو شمېر ضلعو کې ویل نن څخه په عاجله توګه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو کمپاین پیل کړی دی. زیاتوي په کوټه او کلا سیف الله کې به دا کمپاین د روانې میاشتې پر 9 پیل شي. د بلوچستان د صحت محکمې چارواکي وایي په دې صوبه کې پروستیو کې د هغو میندو او پلرونو شمېر زیات شوی چې خپل ماشومان د پولیو واکسین اخیستو ته نه حاضروي. ترین رپورٹ را کوي
وسنده ایالت ته چیرمه د بلوچستان په چلورو لسوالیو نصیر آباد جعفر آباد جلمکسی او صوبتپور کې د پولیو ضد کمپاین د نن څخه پیل شو چې تر وو ورځو پورې به روان وي. د خبره په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسی مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ او مشال ریډو ته وکړه. د نوموړي په وینا چې په جعفر آباد او کل عبدالله کې د رواني میاشت په لومړنۍ اونۍ د پولیو دوه کیسونه د راښکاره کېدو وروسته دوی په عجله توګه دغه کمپاین کول پریکړه وکړه.
په نصیر آباد جعفر آباد جلمکسیو صوبتپور کې کوم کمپین کو هغه د ګرمۍ د وجې موږ د دوی هغه کوم ټارګټ دی هغه نور نمای کوي چې مثال ټیم په تسلی کار وکړي او مطلب سر ټایم به ولګي ولې چې اوس دلته تقریبا آلموسټ تر 12 بجې به ټمپریچر 50-55 ترسي 52 ترسي د دوی ورځې ټارګټ اوس دوی د دوی ورځې کمپلیټ وي مثال وخت به کار شو کې 12 بجې پورې به کار ختم ان شاء الله.
د نوموړي په وینا چې په کوټه او کل عبدالله ولسوالۍ کې به دا کمپین د رواني میاشتې د 9 نیټ خپل سي په کوم کې چې به د 500,000 څخه زیاتو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. د دې مقصد لپاره څه کم 3000 ټیمان ټاکل شوی دي.
لبلا ولا کې شو دا رفیوزل او تاسو کې نور کول او کورنۍ چې دا کور ولا د خلکو ما پښنه پټ کړی او په ګر پاکستان کې چې دونه سیر غټ او بریک سچویشن دی او دا چې ولنریبل کښنې چې تاسو کې نور ملاسي هغه خامخا وایره کې کوي مثال پرلایس کوي.
په بلوچستان کې د روغتیا د چارواکو په وینا چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د هغه مندو او پلرو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی کوم چې خپلو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي. د دوی په وینا چې د دې یو لوی هیلت د اپریل په میاشت کې د پېښور په یو شخصي ښوونځي کې د ځینو ماشومانو د پولیو د څاڅکو څخه د بېهوښه کېدو هغه جلي ویډیو هم ده په کوم کې چې د پولیو د څاڅکو په ضد د پلان لاندې پروپاګاندا شوې وه.
Extremism, shiddat pasandi.
سخت دریځی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریځی کوي؟ دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریځی کې خبرونه د جمعې او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر مشران د درغلیو په تور د مهال نیول شوي دي. د چارو پوهان وایي تحریک انصاف په مشرۍ حکومت دا کار د سیاسي انتقام لپاره کوي. دوی په خبره حکومت به له ثبوتونو کسان نیولی او د خپل ګوند غړو خلاف ګامونه نه پورته کوي. خو د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي بیا وايي حکومت د هر هغه کس خلاف کاروایی کوي چې په درغلیو کې ککړ وي. دانیسی اجمل رپورٹ.
په پاکستان کې ځینې کارپوهان وایي د تحریک انصاف په مشرین حکومت د سیاسي انتقام په غوښتو سره د اپوزیشن په غړو تورونه پورې کوي او پر ضد یې ناسمې مقدمې پیل کړې دي. کارپو خبریال مشتاق یوسفزی د جولای په 16 مشال ریډیو ته ویل په موجوده حکومت کې به هم ځینې کسان په درغلیو کې ککړ وي، خو حکومت د خپل ملاتړ بیللو د ویرې له وجې د هغې پر ضد کاروایی نه کوي.
چکله د حکومت راشي چې هغه باندې د اسټابلیشمنت لاس پروت وي په اسمبلی کې د هغې سره دومره غړي نه ممبران سره نه چې حکومت ته قائم شي، نو بیا پاکستان کې هم دغه پریکټس روان وي، ځکه چې دلته خو چې څومره پولیټیشن وي نو د هغې نه ځای په ځای خامخا غلطۍ کېږي. بیا د دوی دغه کمزوری نیب یا اسټابلیشمنت هغې استعمالي هغې دا ګناه هم ټول د دوی ده، د دې پولیټیشن چې هغې که پکې ځان یا خوا کېږي نو بیا نیب ورته تیار ناست دی.
د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری په ګډون د اپوزیشن یو شمېر غړو پر ضد د درغلیو مقدمې جوړې شوې دي. نواز شریف او آصف علي زرداری دا مهال په جیلونو کې بندي دي او وایي چې حکومت پرې بې بنیاده الزامونه لګوي. کارپو خبریال شمیم شاهد بیا وایي تیر حکومتونو هم د اپوزیشن د غړو د نیولو کارونه کړي دي، خو د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت هغه ګامونه پورته کړي چې ترې جمهوریت ته زیان رسېدل شي.
چې کوم سیاسي انتقام شروع شوی د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې، داسې ما په د کم څلوېښت کاله کې داسې نه و لیدلې. کرمشن دا دی چې نواز شریف موټر وے جوړه کړې ده، په کار دار چې په موټر وے کې څه الزام راوباسي، داسې زرداری صاحب چې کومې منصوبې جوړې کړي په هغې کې راوباسي. تر اوسه پورې دوی په یوه منصوبه کې داسې غټ الزام نه دی راستي.
بلخوا د تحریک انصاف ګوند غړي مجاهد علي د جولای په 16 مشال ویډیو ته ویل حکومت د درغلیو پر ضد اقدامات او د اپوزیشن غړو پر ضد مقدمې د سیاسي انتقام لپاره نه، بلکې د هیواد د پرمختیا او د ولس د ستونزو ختمولو لپاره کوي.
مونږ خو پخپل خپل ځان آفر کوو ټول، ځکه چې دا د دې ملک بقا او د سالمیت جنگ شروع دی. مونږ وایو چې را روان جنریشن ته د لارې روزګار شي او دا ملک سم شي، پخپل خور دي چې زمونږ په پاټه کې هم څه فرشتې نه دي. څوک هم پکې مولوي په کرپشن کې نه، ان شاء الله تعالی په هغه باندې بلا سچولې شي.
د ریپورټونو له مخې دا وخت د پاکستان په جیلونو کې 12 سیاسي مشران بندیان دي چې پکې زیاتره د اپوزیشن ګوندونو سره اړه لري.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو.
د خیبر پختونخوا حکومت د کورمې په پاړه چینار کې د میډیکل کالج جوړولو اعلان کړی او د هغې لپاره په بجټ کې د 625 میلیونه روپو بیلولو خبره هم کړې ده. د کورمې زده کوونکي د حکومت د اقدام ته خوشاله دي، خو د باجوړ هغه بیا خفه دي. وایي حکومت لومړی میډیکل کالج د دوی لپاره اعلان کړی و. د باجوړ د زده کوونکي د دې کار پر ضد د احتجاج دړکه هم کوي. د سراج زهیر رپورټ. اورو
د خیبر پختونخوا حکومت جاری شوی یو بیان کې ویلي د کورمې ضلع په پاڼه چینار کې به میډیکل کالج جوړوي او د دې لپاره په صوبایي بجټ کې 625 میلیونه روپۍ هم بیلی کړي. نن د ګل په ورځ د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د پاڼه چینار نه سینیټر سجاد توري مشال ریډیو ته وویل دی لړکې دوی د وزیر اعظم عمران خان سره هم لیده کاته کړي او ټاکل شوی چې دا کالج به دریو کالو کې سرته رسوي او په دې کې به په اول وار سل زده کوونکو ته د طب زده کړې ورکول کېږي. مشال ریڈیو سره خبرو کې د کورمې یو زده کوونکی ضابط خان وویل د قبیلې ضلع په زده کوونکو کې ډېر صلاحیتونه موجود دي، خو د میډیکل کالجونو د نشتوالي له کبله به د طب د زده کړو نه پاتې کېدل. نو دا اوس ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې د دې کالج منظوري یې ورکړه.
مختلف میڈیکل کالجوں کی
د یادونه ده د پاکستان پیپلز پارټي په دور کې حکومت د باجوړ لپاره د میډیکل کالج منځوري ورکړې و. د باجوړ سره تعلق لرونکي زده کوونکي وایي حکومت دی اول د باجوړ میډیکل کالج سرته ورسوي او که حکومت د دوی میډیکل کالج په اړه چینار ته وړي نو پر ضد به یې احتجاج پیل کړي. د قبایلي ضلعو د زده کوونکو د یو سازمان مشر فرهاد علي په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د باجوړ ولس یا د باجوړ ځوان کول په دې باندې خپه نه دي چې دا کالج په چینار تاولې ورکې زګه د پلیچنار خلک هم زمونږ رونه دی او په دې کې په کاردار چې زمونږ د باجوړ وسکم ایم ان ای ګاندی چې هغه په دې باندې اکشن واخلي د دې کالج تپوس وکړي او کوچيري حکومت په دې باندې سستی وکړل یا زمونږ ایم ان ای ګان سستی وکړ نو مجبورن به ځوان کول د دې خلاف راوځي او د دې کالج تپوس پکې ضرور.
بل پلو دې رستیو کې وزیر اعظم عمران خان ویلو چې دی په قبایلی ضلعو کې د صحت چارو ته توجه ورکوي او په شمالي او جنوبي وزیرستان کې به هم میډیکل کالجونه جوړوي. سراج زهیر, مشال ریڈیو, اسلام آباد.
مشال ریڈیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.